له همدې سندرې سره د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه پای ته ورسېدل، او د یو بلې یو ساعته پښتو خبري خبرونه وخت را ورسېدی چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او د رامین کاکړ په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. په دې ساعت خبرونه کې پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه راپورونه او نور خبري مطالب لرو. د راپورونو په برخه کې اوري چې افغان حکومت وايي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د مولا منصور د فاتحه مراسم نیول د افغانستان د دریز پیوړی کوي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ دی. نور مسایل هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه لا یاد مباسي. خو تر هر څه مخکې په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په نږدې وخت کې د زړه عملیات وکړي او د ایران نوی پارلمان نن لوړه وکړه. خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د کورنۍ خبرونو سرټکی. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیه قوماندانۍ ادارې مدیر د وسلوالو طالبانو له لوري ونیول شو، او د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې یو او یو وسلوال مخالفان وژل دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره همکاري کولای شي په اوږدمهال کې د دو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي.
هم طالبان یو تروریستي ډله ده او هم داعش. نو اړتیا لیدل کېږي چې د سیمې هیوادونه شرایط درک کړي او له تروریستانو سره همکاري ونه کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایک ملیبن له برتانوي ورځپاڼې فارن پالیسي سره په خبرو کې ویلي افغان ایران افغان پولې ته نږدې د داعش د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ هڅې پیل کړي دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنیت قومندانۍ اداري مدیر د کندوز تخار پر لوی لارې د وسلوالو طالبانو له لوري نیول شوی دی. د پولیسو د 1315 زونویان محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل وحید الله بیگزاد د خنابات ولسوالۍ د خواجه پستی په سیمه کې هغه مهال د طالبانو لاسته ورغی چې له تخار کندوز ته په لارې وو. هغه لی اکبري زیاتوي چې د مهال افغان امنیتي ځواکونو د نوموړي د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. بلخو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د هغه نیون کېدله تاییدوي او وایي چې د بیگزاد یو ساتونکو په جګړه کې ټپي شوی هم دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو او یو وسلوال مخالفان وژلي او 19 نور ټپیان کړي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامې کې راغلي چې دا عملیات په کونړ، ننګرهار، پکتیا، کندوز، ارزګان، فراه، غور، بغلان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوې دي. اعلامې زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تو د افغانستان خبرونه بهرني خبرونه تلاندې د مې ورسته.
د ایران نوی پارلمان په تهران کې په خپل پرانیست غونډه کې د لوړی مراسم پر ځای کړل. د ایران د پارلمان لپاره انتخابات په فبروري میاشت کې شوی و. دغه پارلمان چې 290 سیټونه لري او اصلاح غوښتونکي وکیلان په کې اکثریت دي خپل لومړی غونډه نن وکړه. تمه کیږي دغه وکیلان د ایران د اقتصاد د عصري کولو او د ټولنیزو پالیسیو په برخه کې د ولسمشر حسن روحانی د هڅو ملاتړ وکړي. دغه اصلاح پالو د افراطي او محافظه کارو وکیلانو 12 کلنه واکمنی پای ته ورسوله. په نوي پارلمان کې د اول وار لپاره 13 سیټونه شوزو ته رسیدلی چې د ولسمشر حسن روحانی یو لاس تر وړنه ګڼل کیږي او د ویلي چې دې کار سخت خوشاله کړی دی. سعودي عربستان او ایران سش کال د حج په مراسمو کې د ایرانی حاجیانو د برخه اخیستو په باب موافقه کې پاتې راغلل. د دواړو هیوادونو چارواکي یو او بل د دې کړکیچ په نه حل تورنوي. سعودي چارواکو پر ایران تور ولګوه چې پرون یې په دې اړه له مذاکرو ځان ویست، حال دا چې ایراني چارواکو ته یې حل لارې پیشنهاد کړې وې. د دوی په خبره په ځینو برخو کې موافقه شوې، لکه د برېښنایي ویزو کارول چې ایراني حاجیان یې ځانونو ته چاپولی سي. دا په اصل کې د چې په ایران کې د سعودي عربستان ډیپلوماټیک مرکزونه لکه سفارتونه او قونسلګری تړلې دي. ایرانی چارواکو بیا ویلي سعودي عربستان ته تر هغو ایرانیان د حج لپاره نه لیږي چې د دوی خوندیتوب تضمین سوی نه وي. تیر کال د حج پر مهال د خلکو په ټیل ماټیل کې په سلګونو حجیان چې 460 تنه د ایران و مړه سول، تهران سعودي عربستان په ناسم مدیریت تورن کړ. د پاکستان صدر اعظم به څو ورځې وروسته د زړه عملیات وکړي. د کورونی دغه اعلان کړی دی. د نواز شریف لور پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې پلار به د سې شمې په ورځ په لندن کې د زړه عملیات سي. مریم نواز لیکلی پلار ته تر ټولو اغیزناک دوا د خلکو دعا ده. نواز شریف تیر اونۍ په صحیح دلایلو لندن ته ولاړ. دا په دوو میاشتو کې دویم وار دی چې شریف لندن ته ځي. که د شریف د زړه عملیات ښه تیر سول، دی به یوه اونۍ په روغتون کې بستر وي. د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د مدیترانې په اوبو کې لږ تر لږه د 50 کډوالو مړی پیدا کړی دی. په سمندرګي کې د کښتۍ د نسکورېدو له کبله په لسګونو نور پناه غوښتونکي لا هم تری تم دي. ساحلي ساتونکي او ملګري ملتونه وایي چې د یوې اونۍ په جریان کې له هغو بیړیو چې وضعیت یې سم نه و شاوخوا 4000 کسان ژغورلي او په سلګونو نور شایي ډوب سوي وي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیق شمیر نه دی بیان سوی. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون 135 کډوال له اوبو وژغورل او 45 مړي وموندل. او شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هرې هغې کښتۍ به ډزې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخليږي. شمالي کوریا نن دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې پرون د جنوبي کوریا کښتیو په لنجمنو اوبو کې د شمالي کوریا پر دوو کښتیو د خبرداري ډزې وکړې. شمالي کوریا وایي د دوی دوه کښتۍ چې یوه د سمندري ځواک او بله د کب نیولو وه د دوی په خپلو اوبو کې روانې وې. شمالي کوریا وایي حکومت امر کړی که چیرې د جنوبي کوریا کومه جنګي کښتۍ د شمالي کوریا اوبو ته حتی تر 1 ملیمتر لږ اندازه هم داخلیږي، له خبرداري پرته به ورباندې ډزې کیږي. شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره خپل لویدیز سمندري حدود په رسمیت نه پیژني. په 1953 کال د کوریا د جګړې په پای کې ملګرو ملتونو دغه حدود تثبیت کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو لاسادې رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ یا واورئ نو د ازادې رادیو پر انټرنیټ باندې موندلی سئ. ازادې رادیو .com یا ازادې رادیو .org آدرس دی. د خبرونه کې مو په پاکستان کې د طالبانو د مخکینی مشر مولا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې د مراسمو د نیولو پاړه د حکومت له خبرګونه خبرو د چارو یو تن کارپو په اړه وایي.
پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابی قبل کړی دي دغه لوی ګټي د پاره چې دی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي.
تفصیل څو شیبې وروسته. له طالبانو سره د ایران د اړیکو د څرنګوالي پاړه هم په همدې خبرونه کې راپور لرو. د هم اوري چې په بلخ کې شذ سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
بالکل میتونیم بگویم که خشونت هایی که در سال جاری که ما تا هیدم ثبت داریم در حدود 117 قضیه ثبت داریم.
په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرامونه هم لرو. په تاندې څانګې خبرونه کې د ټکنالوژۍ په ډګر کې د افغان ځوانانو پر فعالیتونو معلومات ورکوو.
موږ د دې کې فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه واسه د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
روانه خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې نږدې 10 دقیقې ولې. تاسو د ازادي راډیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثره لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري. اوس هم د دې محل لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي د ملا منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنۍ رسنیو لخوا خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم نیول شوي دي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد سترې ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوی مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرسیال وایان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین ول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربندوي.
خب وخت یک رهبر تروریستی در
خاک دی وی کله چې یو تروریستی رهبر په پردی خاوره کې اوسیږي او ورته فاتحین ول کیږي نوی رهبر ته بیعت کیږي دا ټول خی چې وسلوالې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وای د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلونیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض وزول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغې ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د ادعاو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپوه محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبل کړي دي دغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خغلی فکر وای دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکارا فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
مخکې مو په راپور کې واردل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې مراسم نیول شوی وو او د کارپو په حواله مو دا هم واردل چې پاکستان ځکه دا کار کوي چې له دغو ډلو سره د پاکستان ګټې نغښتې دي. اخوا ایران هم له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي ویلي چې ایران له افغانستان سره پر پوله حایل سیمه جوړول غواړي څو د داعش مخه ونیسي او د دې کار لپاره له طالبانو او جګړه مارانو سره یو ځای کار کوي. دا خبرې فرانس مایکل ملبن فارین پالیسی مجلې ته وکړه. په ډېره نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
ایران تل طالبانو ته د یو مستقیم تهدید په سترګه کتل، خو د راپورونو له مخې دغه هیواد اوس په خپل پالیسي کې د پام وړ بدلون راوستلی دی. افغانستان ته د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې ایران غواړي له افغانستان سره پر پوله یو حایل سیمه جوړ کړي او د اسلامي دولت سختریزو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره نږدې روابط پیل کړي دي. ملبن ویلي د ایران لخوا له طالبانو سره تر پخوانی دښمنۍ تیرېدل له سعودي عربستان سره د دغه هیواد له سیالۍ سره هم تړاو لري. د اروپایي ډیپلوماټ چې اکثره له ایرانی چارواکو سره ویني وایي تهران په دې باور دی چې اسلامي دولت سختریزه ډله د سعودي عربستان د شی لاس په توګه کاریږي. امریکایي چارواکو د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه دفاعي چارواکو د نوم نشودلو په شرط فورن پالیسی مجلې ته ویلي چې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ایران هڅو ته په کتو سره به دا حیرانوونکي نه وي چې ایران په افغانستان کې د دغې ډلې له حضور اندېښمن وي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو و ډیر صافي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
نور هغه نظامی اهداف چې طالبان خپل غواړي په زمن کې په افغانستان کې پر مخ بوزي هغه د بل چا په وسله کېدلو وسوال کېدو له لارې نه او د مرستې نه، او هغه دښمن چې داعش هم طالبان فکر نه کوم چې د خپلو رهبرانو په حیث ګڼلی وي یا بیعت ورته کړی وي یا نه کوي، نو په دې لحاظ باندې هم خپل دښمن پرې ولي، هم د دښمن پرې ولي، هم خپل هغه اهداف او قوت مرکزی حکومت در افغانستان تا که لری عقب خود نشی او سول نبا لری تختی ترسو جواسا کیگی.
د فارن پالیسی د راپور لمخه واشنگتن هم د ایران په څیر په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړې تلیواله دی، خو اندیشنه لري چې هغه پیسې او وسلې چې ایران یې طالبانو ته ورکوي یوه ورځ د امریکا پر ضد کاریدای سي. په 2014 کال کې د داعش ویاند ابو محمد الادنانی وویل داعش ډله تیاره ده چې ایران په وینو کې ولنبوي. داعش همداراز د طالبانو پر ضد هم جګړه کوي چې د فارن پالیسی د راپور لمخې دا ایران ته یو فرصت برابروي چې د داعش پر ضد له طالبانو سره لاس یو کړي. تهران هغه وخت د طالبانو علنی پر ضد سوچې په 1998 کال کې طالبانو په مزار شریف کې د شیګانو د زیارت په ځای کې اته ایرانی ډیپلوماټان اعدام کړل.
ایران طالبانو سره د نږدې کېدو هڅې کوي. په دې اړه مو د ملالۍ بشیر راپور واورېدی. اخوا د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډي هیوادونو غواړي ترڅو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال وایند شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونه ټول له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبر وروسته لا قیمت راکېږي چې افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل ویلي چې ایران داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. د جمهور ریاست د خبرګون مسله ناجی ساپی څرلې ده او په دې موضوع باندې جزئیات راکوي. مهرباني.
بله سلامت صاحب، په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه خبر شو راپورونه ورسته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانخیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي.
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. او له ټولو مهمه دا چې د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل ترسو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واوریدل، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاد فرانس مایکل ملبن د برتانی فارن پالیسی مجلې سره په تازه سرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي سالی محمد سالی ویلي چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي. غړي سالی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مونږ دا ځرته نه لرو چې هم سیاګانو ته قناعت ورکو. مونږ هغه چا چې چې مونږ امنیتي تړون لاسلیکلی لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، مونږ باید زیات شکایتونه په هغې باندې دا فشار راوړو او دا ظرفیت پیدا کړو چې هغه استاد او شواهد هغې په لاس کې ورکړو. د هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقې په همسایګانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلو.
لدی سره هم مهاله بیا افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي. وای افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره د طالبانو سره همکاري کوي. بل سلام علیکم.
مننه کوم ناجیه ساپی و چې راپور وړاندې کوي. پر همدې موضوع باندې د افغان بسیم د تاسو اتلس میرې لارې یو پیغام هم لرو چې دا به هم تاسو ولولم. د شفیع الله لیلازی په نوم باندې د کندهار څخه یو دوست سم سره لېږلې او د ملا اختر محمد منصور د فاتحې د موضوع په ارتباط باندې لیکي چې د فاتحې نیول خو د مسلمانانو مذهبي انانه او دود دی. وړاندې کوشش کوو پر بیلابیل مسایل باندې تاسو ته ستاسو رالیشل سوی اس ام اسونه هم ولولو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس به هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته غور وکړو، ځیر به سو چې دغه ورځپاڼو څه لیکلې دي. خو تر ډیره د داعش موضوع په افغانستان کې او دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د ولسمشر اشرف غنی خبرداری هغه مسایل دی چې په زیاتره دغه ورځپاڼو کې نن ورباندې لیکنې شوي دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. وسه خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د کندوز تر سقوط مخ کې داسې پلان و چې دا ولایت داعش ته ورکړل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز ولایت په ورتلو سره د داعش پروژه له ناکامۍ سره مخ شوه. وسه لیکلي، د بهرنیانو له لوري داعش ډلې ته د کندوز تر څنګ د شمالي ولایتونو ډیری سیمې په پام کې نیول شوې وې. سرخط ورځپاڼې لیکلي، پاکستان پلان لري هلته له حزب اسلامي او طالبانو مرور کسان داعشیان کړي. ورځپاڼې لیکي، له تیرو دوو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشت، تیت او پرک داعشیانو د انسجام هڅې روانې دي. د سرخط د معلوماتو له مخې، تازه دمې داعش وسلوال تر لنډ مهال روزنې وروسته د جګړې د پسرلني فصل د ګرم ساتلو لپاره افغانستان ته استول کیږي. یاد ورځپاڼې د هم لیکلي، اوس یو شمیر افغان کورنۍ له پاکستاني استخباراتو سره یرغمل دي او ځوانان یې په ننګرهار، بغلان او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان او سرګروپان دي. افغانستان ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری راخیستې ده چې ویلي دي تروریستي ډلې به تباه کړو. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غنی له قوله ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ډول اقداماتو لپاره له بشپړې توانایي څخه برخمن دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، یو شمیر افغانان د فقر او بیکارۍ له کبله د پردیو هیوادونو د جګړې ښکار ګرځي. هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کړې چې پر ژورنالیستانو یې غږ کړی، د عدم شفافیت پر مهال غږونه پورته کړی. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غنی له خولې ویل سوي، افغانان د بیان ازادي ته اصولي، اخلاقي او سیاسي هر اړخیزه ژمنتیا لري. د هیواد په مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل او د ځمکو غصب حکومت ته د منلو وړ نه دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، اوس باید حکومت، خبریالان او د هغوی د دفاع ټولنې په ګډه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د نړیوال ژورنالیزم پر معیارونو ولاړ وي.
وسم د بلخ څخه یو راپور لرو. په بلخ کې د شذو له حقوقو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په دې ولایت کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ د شذو چار ریاست او د شذو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي 160 پېښې ثبت کړې، چې پکې قتلونه، په جبر ودونه، د دوی وهل، تکول او له کور څخه تېښته هم شامل ده. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ستیدو د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست او د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان اندېښمن کړي دي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د 2015 نویم کال له پیل څخه تر دمه یې د تاوتریخوالي نږدې 160 پی حساب تر سوالې دي. د غلې حدید په خبره چې د ښځو په وړاندې د تشدد تر سره شوی پیخه جزایی او مدني مسایلو ته مربوط کیږي او ټول جزایی دوسیه د عدلي او قضایي تعقیب لپاره څارنولای ته استول شوی دي. شهله حدید د ښځو په وړاندې د تر سره شوی تاوتریخوالي په اړه وایي، د روان کال په ترڅ کې چې کوم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تر سره شوی دی، هغه له کورنیو تاوتریخوالي څخه نیولې تر وهل ټکولو، د ښځو د نفقې نه ورکولو او د مهر مسایلو ته مربوط کیږي. خو په مجموع کې اصول اولس پېښې موږ سره ثبت کړي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشروي چې ډیری د تاوتریخوالي پېښې په هغو سیمو کې روانسته کیږي چیرې چې ناوړه دودونه حاکمیت لري او خلک هم د سواد له حق څخه محروم دي. له بل لوري د ښځو په وړاندې تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مشره فوزي حمیدي وایي چې د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو ډیری پېښې کلو او بانډو ته مربوط کیږي او په ولسوالیو کې نسبت ښارونو ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی. مېرمن حمیدي وایي چې د دوو میاشتو راهیسې د تاوتریخوالي څلوېښت پېښې په یاد څارنوالۍ کې ثبت رسولې دي، چې پکې قتل، د کور څخه د نجونو تېښتې او په واړه عمر ودونه شامل دي. هغې وویل، د حمل میاشت را په دې خوا موږ د قتل څلور پېښې، په واړه عمر د ودونو دوې پېښې او له کور څخه د تېښتې ګڼ شمېر نورې پېښې له ځان سره ثبت رسولې دي. د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ د مسؤلې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په وړاندې ترسره شوې تاوتریخوالی اکثرا ناامنو سیمو ته مربوط کیږي او نسبت تیر کال ته پکې 10% زیاتوالی راغلی دی. فوزی حمیدی زیاته کړه د تاوتریخوالی اکثرا پېښې کلدار، شورتېپې، دولت آباد، زاریا او چمتال ولسوالیو ته مربوط کیږي چې نسبت تیر کال ته پکې زیاتوالی راغلی دی. علاوه پر دې چې له هم یو شمېر پېښې تر عدلي تعقیب لاندې دي او یو شمېر نه دي کشف شوي او ګڼ شمېر نورو مراجعه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په عین وخت کې بیا په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو اندېښنه راپارولې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اوس هم د بلخ څخه لوګر ته ځو. په لوګر کې د سینزلګل دودیزه میله او کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو، ادب پوهانو او دغه راز د هنر د مینوالو بلخوا ترسره سوه. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د لوګر د سینزلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وستایله چې تر څنګ د سینزلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سینزلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سالاکار استاد پاچا ازمن مشال وړي ته ویل چې
سکل د سنزلګل دودیزه میله هم ورسره ون منځل شو، یعنی عام میله هم مشاعره وه. او دغسې میلې او مشاعرې زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغونې په برخه کې، همدارنګه هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرله غیر ژوندۍ کړله. پخوا به په مشاعرو کې یوازې نیوکې کېدلې او هغه نیوکو به داسې مثال لاره چې تخریبي بڼه به یې لرله، مګر سږکال یې په دې مشاعره کې چې کومې نیوکې وشوې په نظام باندې یا په دولت باندې، هغه نیوکې د سمون په خاطر وي، هغه په ډېره هنري ژبه باندې وي.
د سینزلګل مشاعرې یو بل ګډونوال وایي چې دا ډول مشاعرې د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بېلابېلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجد د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تنغړی. ځینې شاعران خپله له ډېرو سنو سره مخ دي چې هغه بعضې وخت نه شي کولی چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز د دوی د فکر او د مفکورو ترجماني ده، او هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینې احساس لکه بل لیکلی ده، نه شي کولی چې هغه په جرات او جسارت باندې وړاندې کړي. او همدارنګه د دې په شان باندې نور مشاعرې هم چې دي، دوی د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو فرهنګپالو ترمنځ اړیکې لا نور.
د کوبرا په نوم یوې ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې. ځوان شاعر دیدار لونګ په خپل شعر کې د لوګر د سنسلو یادونه وکړه.
شپه خاموشي راته سکون راکړي، شپه یو سندرې په ځان وشیندم، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندې، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندم. او نن په لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سنځلې په ځان وشیندم.
په سنځلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود طپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سینزلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خوست څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چې ځان ځان تا خو بوال شو، مونږه د اسمان دغه احسان، دغه احسان تا خو بوال شو، دومره خاموشي شي چې باران، او چې باران تا خو بوال شو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خودم غړی تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ل دې سره د خبرونه دوهم نیمه ته ورسیدلو. د خبرونه په دوهم نیمه کې البته په پای کې دوهنیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه لیا د مباسي خوس رحمت الله افغان د محله مهم لندو خبرونه سره.
افغان حکومت د سیمه له هوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید دولت په کچوي او لا تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ اداري مدیر د تخار کندوز په لوی لاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 19 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان صدر اعظم په څو ورځو وروسته د زړه عملیاتو کړي د دې کورنۍ دغه اعلان کړی دی. سعودي عربستان او ایران سکل د حج په مراسمو کې د ایرانی حجیانو د برخې اخیستو په باب په موافقه کې پاتې راغلل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هغه کښتۍ باندې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخليږي.
د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي چې د سارک غړي هوادونه غواړي په افغانستان کې یو ګډ صنعتي پارک جوړ کړي. د دغه خونی مرسیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د بوتان او سریلانکا په شمول د سارک غړي هوادونه ژمنه کړي چې په افغانستان کې په یو صنعتي پارک کې په مشخص ډول پانګونه وکړي. شاغلی الکوزی وایي د دغه صنعتي پارک لپاره د کندهار په عینومینه کې ځای مشخص شوی دی.
دلته متحد شو چې موږ په افغانستان کې د سارک یو پارک جوړو او پاغی کې بعد سارت هوادونه په مشخص ډول باندې سرمایه‌ګذاری کوي. د دې پارک سمکه په خندار کې مشخصه شول د دې او خودل سره.
شغلی الکوزی په افغانستان کې د جنوبی آسیا هوادونو پنګونه مهمه بولی او وایي چې له دې سره به د سارک سازمان قوانین په سمتوګه په افغانستان کې هم عملي شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د نورو ستونزو سره سره د برېښنا په برخه کې 25 سلنه د بی زیاتوالی په افغانستان کې صنعت ته زیان رسوي. د دغې ټولنې د مدیر هیئت غړي مجاهد صافی ازادي راډیو ته ویل چې که حکومت د صنعت په برخه کې د برېښنا بیه کم نه کړي دوی د جبران توان نه لري او په بازار کې به هم رقابت نسي کولای. شاغلی مجاهد زیاته کړه چې د دغې ستونزې سره به د افغانستان نوې په پښو درېدلې صنعت له ځوړ سره مخ شي. اوس مهال د افغانستان په بلابل ولایتونو کې ډیری صنعتکاران د برېښنا له نشتون څخه شکایت کوي. سمو د مخکې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د مصرف په برخه کې په یو کیلووات کې د 25 پیسو د زیاتوالي اعلان وکړ. او په کندوز کې بزګران وایي چې کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د غنم او شولو ترڅنګ نورو کرنیزو محصولاتو ته ښه مارکیټ پیدا کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ څخه قندغه وایي چې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې باید له بزګرو سره مرسته وسی. په عین حال کې د کندوز د کرنې ریاست د کرنې برخې امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د کندوز په شپږو ولسوالیو کې زراعتي کوپراتیفونه فعال دي او له بزګرو سره د تراکتورونو او اصلاح شوي تخمونو په برخه کې په کم لګښت یا په وړیا توګه مرسته کوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني نوي پوله، یو یورو 6 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغاني، زر ایراني تومان 9 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 1440 افغاني.
له نجيبه زمان څخه مو د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی د کندهار څخه لیکي د افغان حکومت څخه زما غوښتنه ده چې د افغان کډوالو ستونزه جدي ونیسي ځکه دوی د ډیرو ستونزو سره مخ دي. رئیس سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي هیبت الله باید د سولې له خبرو سره یو ځای سي کنه نو د ملا منصور په برخلیک به اخته سي. د زموږ د دوست نظر دی. علي محمد احسان د کندهار له میوند لیکي د سیمیزو چارواکو څخه په عذاب یو. د ننګرهار ولایت په چیلاګام ولسوالۍ نه بیا د مجبور په نوم یو تن اس ام اس راستولی لیکي چې دلته دایش خلک ډیر سخت کړي د خلکو نو شور غواړي او خلک د کورونو څخه باسي حکومت باید جر تر جره د دوی غم وخوري او سید عبدالحدی د هلمند له ګرمسیره بیا وایي چې د دوی په سیمه کې ازادي راډیو صافه ناورېدل کېږي پر درو بجو باندې تر شنه اسمان لاندې خبرونه له یاده مباسي خو تر هغه مخکې
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني د حقیقت صدې په پروګرام کې مو داونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده قهرمان صاحب اوله پوښتنه به دا وکړم چې په روسي حالت د هلمند صدې جګړه په کم ځایو کې د آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا لته جګړه و اوس پرمختګ لري افغان ځواکونه ک وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و تقریبا دا اوس په هلمند داسې حالت ته حاکم دی چې موږ ډیره کمه جګړه لرو هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده یاد مرچې د تصفیې دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرچې دوباره بېرته باید تصفیه شي د دې دپاره عملیات یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همېش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاص واوسېږي د دې لپاره بعضي واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی یعنی هغه حالت چې دوی په خوا درلودي ترزي حالت یې درلودي حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی په یو دفاعي حالت کې دی
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا کراته وایس په کوم ولسوالۍ کې لا هم دوی ستا موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورم حوزه چې پروسه ښکاله یعنی د ژم په جریان کې هم طالبان هلته موجود و لا هم هلته ځای پر ځای دي یعنی خاص پرمختګ نه لري دا اداوي یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي
دا خو درست دی ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ یو ځلې دغه د دولتي قواو په اصطلاح باندې د رویت تر یوه حده پورې ضعیفه غوندې شول ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد کړي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي اول دا په کار و چې هغه شدت د جګړې باید کم شي شدت د جګړې کم شو وروسته دا په کار و چې باید تصفیوي عملیات شروع شي ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي یعنی اوس فعلاً مخالفین دفاعي حالت لري څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته د په دې روسي کې خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بخي ډېر تلفات ورکړه هلته چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم کېد کې چې په کوم حالت کې دي
مکچيري تاسو پر تلکی د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابر تر دولتي قواو زیات وشي په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایی عملیات په نتیجه کې د خاص عملیات په نتیجه کې حتی په یو ورځ په یو نقطه کې شل نفر په ځینې پر هم تلفات ورکړي دي طبعا دولت به هم تلفات لري ولی په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي په هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته
بلې بل مسله چې یادې ځغه دا دی چې د غزین منطقې لکه موساکلا دغه سي د مرجې کې بعض منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قرباني ورکړل سولې د منطقې ونی ولسوالې بیا هم بل مقاومت وسلوال تور تسلیمې شي د البته غ ارتباطات چې موږ د ځای خلکو سره لرو دوی د خبرې کوي واقعا د موضوع تر کم هدا پر تاسو تایید ولای سي
زه په خپل شخص هم دغه شي نظر سره توافق پدې نه لرم چې هیڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هرڅه قسم یا پښتنه وایي هغه خبره د اګهمه تسلیم کی دا فقط د کلی په سطح باندې افواحات دي وروستي بعضي حالات کې مثال دولت نه توانیږي چې هلته پښتنه باندې هغه کسان چې شهادو باید چې باید امنیت تامین کړي یو ضرورت دا بولي په اسلام باندې په جنگ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی په اسلام باندې کدا چې په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځای کې حکمل شي کوي ولې په بعضو ځای کې بیا بېرته پرمختګ کوي ولې عام ولس دا دغه څه نشي درکولی هغوی داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي ولې هغه
داسې ویل کېږي تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوي داسې ویل کېږي چې هلته ډېر وسلې وي په مساکلا کې خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاس ته ورغلي دي یعنی دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه که دې ته بل نومر
کولی شي زه دا نه زدم په اسلام باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم شوی دی د غفلت په نتیجه کې یا د غلط جرات په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم دا زه بیا هم په اصلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ځا په نتیجه کې یا د غفلت چې وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي
یعنې د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري
ضعف د مدیریت موجود دی ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی چې زه اوس هم پیلم په اسلام باندې بلکل ته په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس چې دې کار کوو چې دا پروسه باید دغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو هغه د دېرش مدیریت په ایجاد باندې هره ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډک
یو بل مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله قهرمان صاحب تاسو ته د نږدې موجود وي حالات مو څېړل دا فکر نه کوي یو ډول د مخدره موادو جګړې یا موسمي نوم کور کو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړې ملته تیزی سي د دې سره څه کوم ارتباط نه لري تاسو په نظر
د جګړې ابعاد په اسلام باندې ډېر پیچلي دي مختلف ابعاد لري اول دغه هلمند په خپل یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده په هلمند کې د مخالفینو لپاره د چسپي دا ده که چیرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولی شي چې بر لاس ولري په اسلام باندې یو یې دا دی دوام دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخه او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي چې هغه دواړه په ډېر بېشرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې از هغه خبره د تجارت او کاروبار او کښت او حتی تقریبا هلمند یو تونل عیشت لري د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې دغسې وځي په استقامت د ایران باندې په استقامت د پاکستان باندې په ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم له دغه تونل لارې څخه روان دی دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي دغه وسیع جغرافیا دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د تعلیم او تربیې کچه د جنګونو د لحاظو څخه ټیټوالی دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته هلته په اصطلاح باندې بستر پیدا کړی
قهرمان صاحب د خیالي تشکیلاتو خیالي پولیسو یا اردو د دې موضوع تر کوم حده پورې جدي ده واقعا هغه څه چې ادعا کېږي او الکېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي دا موضوع اوس رافسوي ده ځکه چې دا موضوع د مشکل جدي ده
مشکلات موجود و او دا مشکلات و سن تر و سره پسوی ندی کله چې زولالم اولین کار چې ما وکی ما خپل د ټول قوتونو ډیر دقیق جاج واخی او دا مې په اصطلاح باندې هر اړخیز زباندی هم په تخنیکی لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه مې ډیر لوڅ او بربند کړل دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډیر لوڅ په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولي دي ولې په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي اوس فعلا پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کني په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی
دغه موضوع دغه ټیک ته زه هم اشاره کوم قهرمان صاحب چې هلته ویل کېدله چې د 10,000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې اوس دغه ارقام څونه احساس په نظر
تقریبا ډیر زره انسانان په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلاتو په رویت باندې موږ هلته توضیح کړي دي دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجود دي دا ځانته خبره ده
نو څنګه واقعي ارقام که راته وایست چې دغه هغه ستاسو څېړنې ستاسو معلومات څه شي چې دلته واقعا په څه شمېر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې
ما در توی چه دا که دایش دا نظامی اسرار و دا غد خطر باندی چه ضروری و نبولم چه دا مطبعات و پلار باندی دا اوست پیلن خپل ارکام خوارکم تر سو دا بیا دا مخالفین و دا پارا یا دا نور خلق و دا پارا پا اصطلاح باندی دا دی باعث وگردیری چه زمور دا قوتون و دا غا اقایق را دا غا که پا اصطلاح باندی ولی مور پر دا غا پروسا باندی پا خپل پا دا مشکلات باندی مشکلات مو در کردی و دا مشکلات پر حال باندی چه دی کار کرو
بله یو بل مسله دغه د ضعف مدیریت ته تاسو اشاره وکړه یعنی دغه ضعف مدیریت په خوانی چارواکو کې وو ک نه دا اوسنی چارواکي ځکه چې هلته سامنے قمندانم نوې کسې والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوې دی د ضعف په کوم چارواکو کې د احساس په نظر
ما درته ویل ضعف دې کې نه خلاصه کیږي چې تنا قمندان یا د والی په موجودیت کې د نوې یا د زړه د والی کې ضعف کې دای شي په اصطلاح باندې د ټیټه ستر پاسه پورې د ټولې په کچه هم شاید ضعف اوسېږي د کنډکو نه په سپم ضعف اوسېږي د غونډو او د ولسوالۍ او د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف اوسېږي ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې ولې هلته په مجموع کې دا ډېر کلونه په اصطلاح باندې دا لس دولس کاله دا د کرزي صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه دا مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی وو بالکل اوسني نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه هم دادی چې دوی پر دې باندې باید جدن کار کړي لکه څنګه چې کار هم کوي چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې دقیق کار وشي او هغه خبره د پیشلاه باندې پاس خلک هغه دومره مصارف نه لري که زور وي که نه وي کېدای شي خپل مصارف ولري پیشلاه باندې ولي اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه شي مشکلات د بل وخت لپاره
بله ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب سلامت اوسئ تشکر
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو نیکپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژي په برخه کې ځان په پرمختللې نړۍ پسې ورسوي
موږ د غد نیکپا د لارې څخه خپل سره چې د اسیا په سطح د غټ اورګنایزیشن دی د ایکان سره چې نړیوال دی اجیف چې نړیوال دی چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی د دوه ټولو سره تماس ونیسو دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي
په ځانګړي ډول د کمپیوټر ساينس برخې افغان محصلان څه وایي
موږ د سې شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بيخي نه لري ساحه د کار نه لري
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي خو د کوم سطح چې نپتا کې درس ورکوي نو دغه سطح کې نه سي کسان نسته په افغانستان کې
دوستانو د دې اونې په تاندې څنګه خبرونه کې د نت پای ادارې په اړه غږیږي چې افغان ځوانانو ته څه خیر رسیدلې ده زه نورګل شفق یم ملګرو افغان ځوانانو که په دې ورستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلی نو په علمی برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته ور اړولی دی چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل وایي نن سبا نړۍ په یوه کلي بدله شوې همزول او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډېره اسانه شوې یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې لپاره پرمختللې نړۍ سره وصل کړي او افغانستان هم د نړۍ د دغه کلی حصہ وګرځوي دوستانو دا اداره لنګدی یو کال راهیسه فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژي په برخه کې د دوی د عامه پوهاوی او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي
موږ درسونه لرو مسلین د لپاره د معلوماتي سکتور کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي د دې اړتیا په اساس باندې موږ د ټریننګونه تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هر اونۍ کې یو ځل یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه چې تاسو خبر یاست ټکنالوژي چې د خپل ښېګڼې لري او بغل کې د خپل نیمګړتیاوې هم لري چې هغه چې دی په ټولنې باندې بد اثر لري او هغه ځکه وي نو دی خطر د دې د مخنیوي لپاره یا کنټرول لپاره یا دې چې د دې داخله هغه منفي اغیزې کم کو مردې کې فعالیتونه کوو خلکو ته په هوی ورکو څنګه وایي چې د معلوماتي ټکنالوژي څخه صحیح استفاده وکړي.
خاغله هلالي زیاتوي چې دوی د ځوانو ماسیلانو ترڅنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي چې څنګه خپل ماشومان او تنکی ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي کومې وپانې ګوري کومې لوبي کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولای شي.
تاسو خبر اسې ماشومان مو سرز کې ډېر لسلسې موبایل ته په دې انټرنیټ کې دا یو غټ نړۍ ده ته کوم څه د هڅه سره تماسونه سي ایستا ماشوم تاسو غوړې هڅه سره تماسونه سي کنه کم ویډیوګانې تللې دي کم اکسونه دي لیدلې دي کم تعلیمي سایټو ته ورغلې می پون ته ورغلې ته چیز دینس د کړې دي مثلا خپل د گیم کول ټول ورځ روح باندې تاثیر کوي کم گیم کوي هغه گیم کوي چې غټ کې ټوپک دی هغه کې مړې کوي هغه کې وینې ته وي هغه گیم کوي چې فوټبال دی والیبال دی کرکټ دی روزنیزی باندې دا غشه نه دا د منو پر رو د پاره ډیر مهم شې نه خلک ورته متوجي نه دي خدا ډیر بد اثر لري د ټوم پر روحي باندې د ماشوم پر روحي باندې او پر اخلاق باندې.
ملګرو ما ویل ستاسو ډیر تمرکز د کمپیوټر ساينس پونځي پر محصلانو او فارغانو ده نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي تاسو په څو نيزو کورسونو کې څنګه ورزده کولای شي او تر هغه درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او کڅنګ د دې پښتنې په جواب کې خاغلی هلالي ویل چې موږ څه ورخیو هغه د پوهنتونونو په ځاړه نصاب کې نشته خو د معلوماتي ټکنالوژي د نننی مارکیټ یو مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصلان یې زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د دې په قول
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغي را بیکار پاتې دي یو دلیل دا دی چې دوی د باندې ټکنالوژي او هغه مهارتونه چې په کار دوی غوښه راښنه نه لري دوی چې پانتون ته صحیح د سبق زکې کتاب زکې خو کتاب ته د باندې په مارکیټ کې ځفنه پیدا کوي. بیا په دې برخه کې موږ د محصلین سره انټرنشپ پروګرامونه لرو دوی دوی مشت یا درې مشت یو کمپني سره معرفي کوو تک اوس مثلا شروع کړی د کورزون کمپني سره دوی به سهار به خپل پانتون ته ځي غرمې نه ورسې تر مازیګر به پرځیر ته عملی کار کوي خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي عملی کار لرم نو دا د دې سره ډیر کومک کوي موږ څه کوو هغه کمې ټکنالوژي چې نوې راغلي بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کې دغه سره آشنا کوو که تاسو وګورئ پایتن ته خپل پانتون کې دوی ته درس نه ورکوي دا یو نوې ټکنالوژي د نړۍ په سطح کې ده او همدارنګ په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي خو ډېر موثره ژبه ده په دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکو تقریبا د شپږ هفتې کورس دی شپږونه به الکان راځي دلته هر پنځشنبې دوه بجې نه تر څلورو دوش پر بجو کړي چې دلته درس وایي
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري ملګرو لکه څنګه چې خاغلی هلالي ویلز موږ په زینو خبرونو کې به موریدلې وی چې د پوهنتون ماسیلان ډیر کله د پوهنتونونو پر ځاړه حساب نیوکه کوي او وایي چې هغه څور خودل کیږي چې په اوسنی وخت کې په درد نه خوري او همدای لد دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغې دو ورسته کار نشي موندل ځکه خو ځینې مجبوریږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالحادي همداس یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له ځاړه حساب ګلمند خو د نت پا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو د ملي ادارې په یو روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دي.
ما تقریبا دوه کال مخکې کمپیوټر ساينس ویلې او کابل کمپیوټر ساينس فاکولټی نه اوس متاسفانه چې دغه شاک یو دغه رشته کې کار نه کوم خو منیجمنت کې ما کریکولم باندې بسی فوکس شوی نه د پریکټیکل کاري عملی کار باندې فوکس شوی نه ده چې نت پا یو ابتکار بلاس کې نیولې چې عملی کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی دا غوي ته وخی نت لینکس نن سبا لیډینګ کمپنی دا سافټویر ډیولاپمنت کې ما پیشنهاد هم دا غوډه چې پانتونو باید هم دغه لیډینګ کمپنیانو سره باید کینی او دسی او کاریکولم جور کی چی حداقل د بازار جواب ورکړي او پیسلا سچی بازار کی کار دا هغه باندې ډیر فوکس وي مونږ دسی شیانو باندې خپل تقریبا څلور کال تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري ساحه د کار نه لري خپل فیل کې ځکه مونږ کار نه کوو چې همدغه فرصتونه مونږ ته مهیا نه وو نو ځکه دا چې مونږ خپل رشتو نه ډیر شاته پاتې یو نت پا غوندې کمیونټیز کې اجتماعاتو کې چې تاسو مونږ ګډون کوو او امید شته چې خپل رشته کې کار پیدا کړو
د دې ادارې لخوا په یو روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحیت ساپی نظرونه مې هم وپوښتل دوی ویل
شش سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم
شپږ کاله کیږي چې په پیښور کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شویم کافي څرانه هیر شوي دي په دې ټولګي کې د ګډون په مرسته مې هیر شوي څه بیرته زده کوم او د پایتون په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم نو ما سره د نت پا د روزنیز کورس ډیر مرسته کړې چې څنګه د مارکیټ یا د بازار له غوښتنې سره سم څه زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم ځکه چې دلته د ټکنالوژي په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي.
تاسو مه درشه بشه مشکلات کاری وینئ چې اینجا شیر میکنن؟
زه د کمپیوټر ساينس نه فارغ یم او چې کله کوم کس تکنیکی به شي کار کوي نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل دغه معلومات اپډیټ وساتي. کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي. یعنی کته ست زه یو ډیر غټ مثال در کوم چې پانتون کې سی پلس پلس هم ویلې. ولی ما تقریبا 15 کال کېږي چې فارغ شوم او ما یو ورځ هم بغا سی شارپ کې کار نه دی کړی ولی اوس فل حال کوم ټریننګ کورس کې چې زه ایم پایتون کې د دې مارکیټ ډیر زیات دی هر چیرته چلار شو د دې ضرورت دی خاص زمينه ډیر ته بسایت دی په دغه کوم سره چې نتا کې درس ورکړي نو دغه سره کې نو د څه کسان نشته فل حال افغانستان کې که پیدا هم سي په ډیر لوړ فیس دلته نو فیس نخلي مو یو ډیر زیات خوشاله دی
د نت پای ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 550 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روزلي او غواړي تر کابل هاخوا ځینو نور ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي دی وایي په خوا د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې موږ له نړیوالو سره په اړیکه کې نه وو خو اوس د نړۍ او د سیمې له ځینو مشهورو کمپنیو سره په تماس کې یو او هغوی ته مو د افغان مبتکر ځوانانو د ورپېژندلو لړۍ هم پیل کړې ده
بل غټ کار چې موږ تر اوسه کړی د مخکې دولت هم نه وکړي بل چې هم نه وکړي دا چې د نړیوالو سره موږ اړیکې نه درلودې نړیوال هغه ټولنې چې د انټرنیټ بنسټ ایښودونکي دي دوی د انټرنیټ بنسټ ایښودې خو غواړي چې په دغه مملکتو کې کومک وکړي نوې ټکنالوژي ورته دغه کې دوی ته ټریننګونه ورکړي خو تر اوسه نه وسوي موږ دغه د نشپاده لارې څخه خپنک سره چې د اسیا په سطح د غټ اورګنایزیشن دی د آیکان سره چې نړیوال دی اج ایف چې نړیوال دی چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی د دوه ټولنو سره تماس ونیسو دوی موږ ته ننګونه راکړي دي د دی غوړ چې د افغانستان د غنور چې کښته مملک دي د څه افراد ولې دوی ویني یا ته د سره خبرې وکي نو د دې طریقه څخه موږ دغه اسانتیا دي ته برابر کړي ځوانان ته چې دوی لار سي حل ته د شریک خپل موضوعات کوم شنه په افغانستان کې د واقع نیم غوړي
دا سمنه ده چې وایو په افغانستان کې کار نشته کار شته خو موږ څه کړی نه دي دوستانو دا خبرې په پای کې ښاغلی هلالي ځوانانو ته په خپل پیغام کې کوي او وایي موږ د دې ترڅنګ چې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د پیسو په ګټلو بوخت یو نو د ژوند ځینې شیبې باید نورو ته په خیر رسولو کې هم مصرف کړو ښاغلی هلالي زیاتوي
هغه ځوانان چې ما راغوري د څه خام ما هیله تا ده چې وطن مو دې کار ته ضرورت لري خیر دې د به ماته پیسې نه راکې دا کم کسان ځوانان چې په دې کې کار کوي دی خپل وظایف لري د ورځې ټول په وړیا ډول ته کار کوي زه سهار تر مازیګر بل ځای کار کوم خو د مازیګر نه تر شپې پورې یو دوه ساعته د ټولنې لپاره وخت کوم نو راځي ټول د دې نت کو او د دې ټولنې دروازه تاسو اخلاص د تاسو کوي چې په یو ډول نه بل ډول باندې موږ سره مرسته وکړي خپل د هیوادوال سره شریکي او دې ته د اسانتیا برابر کې موږ خپل ویب پاڼه لرو www.netpa.org.ar د موږ د ویب پاڼه ادرس ته همدارنګه په فیسبوک کې د نتپا یا نېشنل آی ټی پروفیشنل اسوسییشن اف افغانستان په نوم زموږ صفحه ده کوم چې د تاسو سره یو وخت معلومات واخلي
بالکل همزولو چاته چې په خیر سوالو کې کوم سکون دی خای بل ځای پیدا نشو کړای نو یا بسم الله. تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandesange. پر دې انټرنیټي پته مو هم موندلی شئ pa.azadiradio.com. او که زړه مو ونو زما پر دې برېښنالیک پته د تاندې څنګه په اړه نظرونه را سره شریک کړئ shafaq@rferl.org. د خپل پامان
کومه دا ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم